سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانه ځای مو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغ لاستویم پایل به په خبرونو باندې وکړو. د طالبانو د حکومت ویاند په ترکیه کې د علماو یوې غونډې ته ژمنه کړې چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې. مجاهد دې غونډې ته ویلي چې د دوی حکومت د نجونو ته د نصاب په سمونې، د تګ راتګ لپاره د ترانسپورتي وسایلو په چمتو کولو او د جلا ښوونیز سیستم په جوړولو بوخت دی. د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي پورته لکونه نجونې له زده کړو محرومې کړې. د دوی ویاند ښاغلي مجاهد په وار وار د ښوونځیو د پرانیستلو ژمنې ورکړي، خو لا هم د یو کال په تېرېدو دا ژمنې نه دي عملي شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر جیلانی پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې. د راپورونو له مخې سپارول په دوحه کې له طالبانو سره وروستیو څو اونیو کې خبرې هم کړي. هغه پخوا په افغانستان کې د کاناډا سفیر پاتې شوی. د کاناډا فدرالي حکومت د مرستندوی ادارو تر فشار لاندې دی چې افغانستان ته د مرستو د لیږلو په برخه کې سخت قوانین نرم کړي. تمه کیږي چې ښاغلی ډیوډ سپارول په دې برخه کې رول ولوبوي. د ترکیې د کورنیو چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د غیوات په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي. مخکې د وژل شوو کسانو شمیر 28 تنه ښودل شوی و. رسنیو د معلوماتو له مخې له چاودنې شاوخوا 15 ساعته وروسته د سری میاشتې او د ترکیې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې په کان کې د 15 کسانو د ژغورلو لپاره لا هڅې کوي، خو اور لګیدنه هم روانه ده. د توري بیرې په سواحلو کې د بارتین ولایت په اماسرا سیمه کې له دغه کان څخه 50 تنه ژغورل شوي دي. ټاکل شوی د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان نن د پیښې ځای ته ولاړ شي. د چاودنې کره لامل هم نه دی معلوم. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د 225 میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ورکړي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت پنټاګان پرون اعلان وکړ چې د مرستې کڅوړه کې د هایمرس ګرځنده توغندیو سیستمونه، مهمات، زغروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویلي متحده ایالات اوس هم د اوکراین د خلکو سره دی چې په زړورتیا د خپلې ازادۍ او خپلواکۍ دفاع کوي. د بلینکن په وینا د جو بایدن د ولسمشرۍ له پیل راهیسې له اوکراین سره د امریکا د پوځي مرستو کچه له 3.3 میلیارد ډالرو څخه زیاته ده، او د دې مرستې ډیره برخه د فبروري په 24 پر اوکراین د روسیې د ناحق یرغل له پیل راهیسې ورکړل شوې ده. خبرونه مو په لنډه توګه واوریدل. کولی شئ په تفصیلي د ازادي راډیو ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. په پروګرام کې به وړاندې اول دا واوري چې د امریکا جمهور رئیس جو بایدن ویلي افغانستان په ګډون بلزینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزي مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي. په دې اړه هم تاسو ته یو مرکه لرو چې ولې په افغانستان کې د ماینونو په چاودنو کې د خلکو مرګ ژوبله زیاته شوې ده.
او دا غږی د خلک ګرځي بي ځای شوی او ماجرین چې د بي سر دي خپل ولسوالۍ کلیو ته نو دا د خطر د ماین سره مخ کیږي.
سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي د همدغه کال په لومړی شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 900 تنه کس په ماینونو چاودنو کې مړه او ټپیان شوي دي. د کرکټ د ملي ټیم لمرستيال روزونکو رئیس احمد زی سره د ټیم په چمتووالي هم خبرې لرو.
ډوبړې د دې خطرې راي کړې پوره تیاری سره ان شاء الله د تمرین لوبو کې او ترغین ورسته جامي جاني په رسمي لوبو کې برخه واخلو.
د کلیوالو خزو نړیواله ورځ د افغان خزي لکه د نورستان میرمنې په څال کې دي.
دلته خزي چې ډیر کارونه کوي لکه د پټي کارونه کوي. د پټي کارونه چې ډیر مشکل دي لکه قلبه کول، ایوی کول او واخره
بل حاصلات چې کله لاس تراش مثلا جوار چې غنم شغه جرن دي ته وړي وړ کوي. دا ټول کارونه د خزو په سر دي. دا ټول کارونه خزي خو ډیر ستړي دي د دې شاکه کارونه نه واړي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وایي د افغانستان په ګډون به له ځینو هیوادونو سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ونه کړي چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم ګامونه نوي پورته کړي. سپینې ماڼۍ پرون ناوخته په دې اړه د ښاغلي بایدن یادښت خپور کړ. د دې یادښت له مخې افغانستان لا هم د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره معیارونه نه دي پوره کړي. جزئیات له امید زهیر ملاورو.
د جمهوریت نظام پر مهال افغانستان په 2014 کال کې د انساني قاچاق د مخنیوي نړیوال کنوانسیون غړیتوب حاصل کړ، خو تر ننه لا هم دا هیواد د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې تر سختو پوښتنو لاندې دی. تازه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په یو یادښت کې یادونه کړې چې له افغانستان سره تر هغه غیر بشري او غیر سوداګریزې مرستې ځنډوي تر کله چې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې لازم معیارونه پوره نکړي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته هم له افغانستان سره تر ټولو ستره بشري مرستندویه هیواد دی. په دې یادښت کې د امریکا جمهور رئیس د متحده ایالاتو د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د یو سل لسم فصل ځنیو مادو ته په اشاره لیکلي دا مرستې به تر هغې ځنډیدلې وي چې دا هیوادونه د دې قانون د معیارونو د پوره کولو لپاره د پام وړ هڅې ونه کړي. د جمهور رئیس بایدن په یادښت کې په افغانستان کې د اقتصادي بندیزونو معافیت ته هم اشاره شوې او زیاتوي دا معافیت د امریکا د ملي ګټو یوه برخه ده. د امریکا جمهور رئیس په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او د انساني قاچاق له قربانیانو د ملاتړ قانون د ارتقا او اهدافو ته د رسیدو لپاره افغانستان سره د ځینو مرستو چې خپل به مشخص کوي اجازه ورکوي. له طالبانو مو په افغانستان کې د انساني قاچاق د مخنیوي او تر خوې د امریکا د جمهور رئیس د دې پریکړې په اړه وپوښتل، خو مسؤولو چارواکو ځواب را نکړ. هخوا د بشر د حقوقو څار ادارې د کمیټې غړی ماهر مومند وای کڅه په افغانستان کې اختیاري قاچاق پورستوي کې جات شوی، خو د غیر اختیاري قاچاق په برخه کې هم اندېښنې لا پر ځای دي.
اندېښنه په غیر اختیاري قاچاق یا پیپل ټرافیکینګ کې دا وی چې انساني ازادي په کسب کېږي، هغه کار چې قاچاق کوي هغه په خپل ژوند باندې خپل کنټرول نه لري، دا هغه کس چې قاچاق کوي دا انساني عفت او عزت چې دی پایمال کېږي. او څلورمه خبر دا چې داسې هم شکلونه وی چې دا انسان چې قاچاق کوي په غیر اختیاري توګه هغه په غلامۍ او په نیول کېږي او برمته کېږي.
ماهر مومن اندېښنه ښایي چې په غیر اختیاري توګه له قاچاق شویو انسانانو ناوړه ګټه اخیستل کېږي، خو دی وایي لا دقیق معلومات نشته چې له افغانستانه څومره شمیر انسانان په غیر اختیاري توګه قاچاق کېږي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې هره ورځ په افغانستان کې د ماشومانو د تښتونې او یا هم د انسان تښتونکو د نیولو او اترې د ماشومانو او لویانو د ژغورنې خبرونه ورکول کېږي. له دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په نړۍ کې د انساني قاچاق په اړه په خپل کلنی راپور کې لیکلی و افغانستان د هغو هیوادونو له ډلې څخه دی چې نه دی توانېدلی د انساني قاچاق په مخنیوي کې لږ تر لږه تعین شوي معیارونه پوره کړي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي د روان میلادي کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې ماینونو او چاودیدونکو توکو 900 وطن مړه او ټپیان کړي. دغه کمیټه اندېښنه ښودلې چې د روان کال له پیله په دې برخه کې قربانیان زیات شوي چې 85 سلنه ملکی وګړي دي. دا چې دغه مرګ ژوبله ډیره شوې او څرنګه کولای شو د دې مرګ ژوبلو د زیاتېدو مخه ونیول شي، پام دې اړه فريدې سيال د دافا د ماين پاکې د مؤسسې لمرستيال عبدالوحید نوري سره خبري کړې او په پایل کې دره پښتنه ترې کړې چې ولې په دې وروستیو کې د ماينونو او چاودیدونکو توکو له امله په افغانستان کې مرګ ژوبله زیاته شوې.
طالبانو پراتک سره ډیرې سیمې اوس ارڅوک غشتګزار کولای شي، ډیر خلک چې بیرون د مملکتونو وي او داخل کې او شهرونو کې وي کولای شي خپل کلیو ته خپل ولسوالۍ ته بیرته وګرځي. نو هغه ساحې چې د طالبانو ته کنټرول لاندې وي د ډیر کلونه هغه ته اکسس نه وي، نه د سرکینه وه ماین پاکي نه ده پکې شوې، نو چاودلې مهمات پکې شته دي او دغه د خلک ګرځي بې ځایه شوي یا مهاجرین چې د بیرته راځي خپلو ولسوالیو کلیو ته، نو دغه د خطر د ماین سره مخ کیږي. او بل دوه ملاتې مو په نظر خدای لري چې اوس پروژو تعداد نظر د سیمونو فاند ماین پاکي لپاره تیر کلونو ته ډیر کم شوی دی. دغه بیرونی یا د انټرنیشنل سانکشنونو چې دي منځونه دغه فاند محدود کړی دی، ډونران آماده نه دي او افغانستان سره د ماین پاکي کومک نور انکشافي پروژو هم کم دي. صرف ملل متحد دغه بعضي پروګرامونه شته که دی فود یا دغه لري هغه راځي، نور په عمومي صورت باندې کومکونه ډیر کم شوي. دغه زما په نظر دوه عمده علتونه دي چې د راپور لکه څنګه چې د آی سي آر سي دی چې د جنوري نه تر جون پورې 300 نوي انسیدنت یې ښودلي حادثې یې ښودلي دي. تقریبا 102 تلفات کشوالی تلی دي.
نوری صاحب قدر ته وای چې د غتیری او کال کې ساسو د مؤسسې پر فعالیتونو باندې څومره منفی اغیز کړی دی؟
کثیر کالونو سره موږ پرتله کو تقریبا د اوریج توګه موږ ته 15 میلیونه ډالر د نو زموږ دفتر تر ټولو چې 350 ټیمونه مو هغه فن کړی وو د مختلفو ډونرانو او لکستری ډپارټمنټ د امریکا پیسې د ملل متحد پروژې ورته به د ریټر کالونو سره پرتله کو مثلا 2022 کال کې موږ تقریبا زموږ ټوټل فن 2 میلیونه ډالر تر رسیدلی نه 3 میلیونه تفاوت پکې راغلی او دا غوړي چې موږ زیات ټیمونه به نشو لیدل زیات ساحل شو کور کولای نو دا مشکل به تنه د موږ د مستد پرانوي د ماین پاکي د پروګرام د پرانور مساتم د دغه مشکلاتو سره مخ
یوازې تاسو ستونزه پدې کې د چ تاسو اوس مهال فند نه در رسیدي ک تاسو د طالبان حکومت سره هم ستونزه کې خلک یاستي
نه اوس خو صرف د فند مشکل د طالبان خو همکار دي د هماهنګي دفتر د ماین پاکي دي پرېسبون رودین رئیس دی هغه په هر وخت زموږ سره مندي کې کوشش کوي او مشکل د بودیجې دی کله یو مؤسسات ماین پاکي په کافي اندازه باندې سامانونه لري چې ډېر سایت هغه خپل لاندې راولي کاری پوښښ لاندې راولي او بزرګونو کسان تربیه شوی دي ماین پاکي په پیرو کلونو کې چې هغه به وظیفي دي ان هم ورک کپاسټی شته کاری نفر شته هم سامان شته په کافی اندازه باندې صرف د بودیجې مشتوال دي چې موږ نشو کولای زیات تیمونه او زیات سایت ته لاندې راوړو
په کومو ساحو کې تاسو پلان درلودل چې هلته دغه ماین پاکي کوم پروژې تاسو درلودل یا عملی کړی عملی نشوي
ولایتونه زیات امانګې د ماین یا د دیماک دفتر دی چې هغه امان کې وي او یو خپل ملل متحد دفتر دی یو نوماستي موږ مخکې پروژه چې په افغانستان قندار کې درلود د سپتمبر 2023 کې خلاص شو تقریبا شل ټیمونه درلود دغه ټا پروژه د ملل متحد په هلمند کې پرایورټی زیات دي او زیات هغه ولسوالۍ چې مخکې طالبانو کنټرول لاندې وي چې نن تاسو ډیر کلونه ایمن پکې فعالیتونه نه دي شوي نو که چېرته د بین المللي ډونرانو په فاند وي نو د افغاني مؤسسات چې دي او د انټرنیشنل نو دا کولای شي چې زیات ټیمونه دیپلوي کی او هغه ساحې چې
عبد عبدالوحید نوریو د دافا د ماین پاکی د ماسیم راستیال په دې باندې غږیده چې ولی اوس مرګ جوړه د ماینونو په چاودنه کې زیاتره شوې ده
مننه چې ازادي راډیو واوري
او سم د کرکټ مینوالو ته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د مرستيال روزون کې رئیس احمدزی خبري نشرو رئیس احمدزی له ټیم سره په استرالیا کې د تمد چې د کرکټ نړیوال شلوریز جام د تمریناتي یا وارم اپ میچ په لړ کې افغانستان همدغه اونې دوه لوبي وکړي یو بل بنگلاديش سره وی بل له پاکستان سره د همدغه لوبو په ارتباط باندې اومدارنګ د امراتلونکو نړیوال جام سیالیو په ارتباط باندې سلطان محمد سرور له خغلی احمد زی سره په ټلیفون خبرې کړي
ډیر ارزښت لري او ډیر مهمه تمرین لوبي مخکله جام جهانینه نو ان شاء الله پوره پوره ورته آماده یو او تقریبا دا غوښتونه لوبړې د دې ښه تیاری کړې نو پوره تیاری سره ان شاء الله دا تمرین لوبو کې او تر هغه وروسته جام جهانی په رسمي لوبو کې برخه واخلو
امازای صاحب دغه د بنگلاديش ټیم څومره یو قوي رقیب دی
بنگلاديش د اسیا په سطح باندې یو بهتري لوبډله ده د کرکټ د تاریخ لري خو خوشبختانه په تیر اسیا کپ کې د افغانستان ټیم بنگلاديش ته ماتې ورکړه بنگلاديش ته په بنگلاديش کې ماتې ورکړه ده او د منګلومړي لوبه هم له بنگلاديش یو سره ده تم البته تمرین لوبه نو د منګه د لوبډلې لپاره یو بهترین فرصت ده چې وګورئ په دغه ټورنمنت کې دغه دوه افتونه چې څومره چمتووالې مو ورته نیولې ده او څومره موږ دغه لوبه ورته ځان دی راګړې ده نو بنگلاديش سره به لوبه کول او د دوی په خلاف به نو خپل پرفورمنس یعنی هې لوبه تر سره کول دي هر یو لوبغاړي لپاره په مهمه چونو کې ډیر مثبت رول ولري
مننه افغان ټیم په تیر څو ورځو کې څومره چمتووالی نیولې او لوبغاړي څنګه هلته له آب او هوا سره روغ دي سوي دي کنه
چمتووالی ماشالله لکه څنګه چې مخکې مو ویلي څو افتونه څور لسپینځل سره زنه منګه دغه تلګیو په مختلف چونو باندې منګه لوبي وکړي په سنټر وکټو باندې په اکیډمیانو دغه میدانونو سره له ابو هوا سره دلته غدي جټلیک یانه غدي خو مسله د شپو ساته فرق لري د افغانستان سره نو هغه سره منګه ډیر خلته په لچو اوس تر ټولو مهمه دغه چې دغه زیل میدانونو سره له پیچونو سره منګه لوبغړو ډیره برتیا پیدا کړل البته د سیاسي ټیمونو لپاره دا دومره اسانه نه خوخه خبره ده چې دلته مخکره تک د افغانستان ټیم لپاره ډیر موثر ورته ثابت شو او فکر کوم دا اخیری کې څومره تمرینات او څومره تمریناتي لوبې چې ما ولیدلې نو ان شاء الله پوره پډارت سره ویل سم کېږي موږ بیټسمنان دي کېږي موږ بولران دي کېږي موږ سپین بولران دي نو ان شاء الله ډیر په سره پوری لوبې به را روان تمرین لوبې کې او تر هغه نور څه په رسمي سیالیو کې تر سره کې ان شاء الله
د کرکټ د ملي ټیم راستيال روزونکو رئیس احمد زئی ول استرالیا لمغ سره غږیده د ټیم د آمادګي په ارتباط خبري وکړه.
ازادي رادیو تغوغ ونیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
وسام ورزو پنجاب ته هلته په یو روختون کې د راپورونو په اساس د سلګونو کسانو مړی داسې حال کې مندل شوی چې د بدن اکثر غړي ترې ایستل شوی دي. دا چې قضیه څنګه واله کوم راپایل شوه د آزادی اروپا مشال څنګه خبريال احمد شاه اعظمي اوس لمونږ سره دی په سټوډیو کې. اعظمي صاحب د دغه مسلې د پایل په ارتباط راتوي چې څه وخت شروع شوه؟
مننه. دوی ورځې وړاندې یعنی درې ورځې وړاندې د چهارشنبه په ورځ د پنجاب د ملتان شار په نشتر روختون کې دغه قضیه رامنځته شوه. په لومړي سر کې ځینې ویډیوګانې راوتلې ټولنیزو رسنیو ته چې په هغه کې دا ښکارېدل چې دا سلګونه مړي یو پر بل پسې پراته دي او دا ادعا وسوه چې دا د نشتر روختون پر بام باندې دغه مړي پراته دي. دغه وروسته حکومت هم څه په شور کې راغلی او هغوی بیا پلاوی ورولېږي. هلته چې ورغله وی کتله نو هلته ځینې مړي د نشتر روختون پر بام یو دوه درې خونی جوړې شوی دي په هغه کې پراته و او ځینې مړي بیا په بام کې د تر شنه اسمان لاندې پراته و چې یو شمیر مړي خراب شوی هم و او ځینې مړي تازه و چې هغه راوړل شوی و. نو دا قضیه ډیر زیات غبرګونونه راوپارول. حکومت بیا یو شپږکسیزه کمیټه جوړه کړله او درې ورځې وخت یې ورکړی دی چې دغه قضیه وڅېړي. پرون دغه کمیټه کار پیل کړی دی نو شاید دغه کمیټه د دوشنبه پورې خپل راپور خپور کی. خو تر دې دمه د روختون چارواکو تر اوسه پورې چې څه خبرګون شوهدلې دی هغه دوی چې دغه مړی دوی ته د پولیسو لخوا راوړل کېدل یا هغه ژغورونکو ادارې چې هغه لا وارث یا بی خپلوان مړی یلته ځای ومندي هغه پیدا کی هغه راوړل دوی تور پر پولیس باندې پوری کی چې پولیس به دغه مړی راوړل او دی په وار وار د ورتول چې دوی خپل مړی یوسي. خو پولیس بیا دا وایي چې دغه مړی دوی دغه روختون ته وړل ځکه چې دغه روختون دی او دا د روختون سره سره په هنتون هم دی یعنی دلته ماسلینز د کړي هم کوي او سره څنګه ته بیا په روختون دی چالت د ناروغان تداوی کیږي او شاوخوا د مړو شمیر اول 1500 یاد دي خو سره بیا چارواکول چې د مړو شمیر شاوخوا درې سو دی او دا مړی پخوانی هم دی نوی هم دی. د قانون سره سم یا د دود سره سم پولیس به دا مړی راوړل دوی ته به سپارله او یو میاشت به انتظار ورته کاوه. که بچیری خپلوان پیدا نسوه نو بیا به لدی خبر ته وړله یا بدلی پراته و د خپل تجربه باندې.
د دوه خبرونو خبرېدو لکه څنګه چې تاسو مو ویل په خپل رسنیو ډیر خبرګونونه پارولي پاکستان کې به عملاً خبرګونونه وي. بلوچستانو ویلي چې ممکنه غورک بلوچستان وي دغه په دوه کې وي امدارنګ په تنو سیمو کې باندې نشته په دې ارتباط باندې دی مسله کې څه شته تازه؟
پرون په دې اړه په خبرګونونو کې زیات خبرګونونه هم د بلوچستان او پښتنو و چې شایي دغه مړی د هغو پښتنو یا بلوچستانو چې د پاکستان استخباراتي ادارو په تورن ډول تښتولي لا درک کړي برمته کړي او بیا دلته راوړل سوي دي چې د ځینو سره د بدن اعضاوي ختلې دي او ځینې په ډیر بد حالت کې دي. خو بیا ورسته د پاکستان حکومت یعنی تر دې هیڅ خبرې دانه د کړي تر دې دمه پوری دوی هماغه پلتنیز کمیټې ته انتظار کی چې هغه خپل ارزیابي وکړي د هرڅه خو پاینې حال کې بیا د روختون چارواکو دا ویل چې دلته د دې روختون د اناټومي څنګه چې هغه د انسان د بدن جوړښت مطالعه کوي یا ارزیابي کوي چې هغه پر ځین مړو باندې خپل تجربه هم کولی او دا هغه مړي دي چې تر یو میاشتې او سده ورسته لهم دا غوي خپلوان پیدا نسی نو بیا د تجربه باندې کوي او لاغه ورسته بیا ځین مړي سپاري.
اخر کې پنجاب خو د پاکستان د قدرت هغه هسته بلل کیږي، دغه سي پی حالته فکر کوي څومره به غواخون کی وي، څومره به ننګون کی وي حکومت ته؟
ډیر زیات ننګون کی د حکومت د پاره، ځکه چې پرون د پاکستان په مهم رسنیو کې د سر خبر ټول ورځ هم دغه، بلکې ځینو رسنیو هغه خپل سرلیکونه دومره غټ کړل چې ټول غټي پانی په دغه باندې پوښښ ورکړی او ټلویزیون چینل نه واکه ورسپانې وي کې ویب سایټونه و، ځکه چې دا ډېر ټکان ورکون کې یو پیښه ده په داسې حالت کې چې یو خوا د مړ دمر ډېر شمیر دی او بل د دوی په وینا په داسې به حرمتي سری شودل سی و او هیڅ بس خاص نه و، ځکه چې یو څوک چې لاوارسي دغه مړی انسان حالت د قانون سره سم باید امانتانه خاور ته وسپاري کې خپلوان بیا ورسته پیدا سي یا کال ورسته پیدا سي خو دلته دا کیسې نه ویل.
مننه احمد شاه اعظمي چې د پنجاب نشتر روختون کې د مړو د پیدا کېدو په ارتباط موږ سره مفصل توضیحات راکړ.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 15 د کلیوالو خزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې لکونه خزې لام لکړاو ډک ژوند لري، په دې اړه یو تفصیلی ریپورت لرو.
د نورستان د مرکز پرون په یو کلیوالي سیمه کې همیرا چې ملای کلکه تړلې په کاروانده یا پچی کې د نارینهو په څیر درانه کارونه کوي. هغه ازادي راډیو ته ویلي ځینې فزیکی کارونه ورته ډیر ګران تمامېږي.
دلته خزې چې ډېر کارونه کوي لکه د پټي کارونه کوي، دا پټي کارونه چې ډېر مشکل دي لکه قلبه کول، ایوي کول او واخرې بل داس نو ډېر کارونه دي.
دا په افغانستان کې د میلیونونو شوزو د ژوند یو رون انزور دی چې ډېرې د ګڼو ستونزو لکه بل نالوستې پاتې دي. د لسیزو جګړو یې د ژوند تصویر تت کړی او په تیرو شلو کلونو کې د نړۍ له سخاوت ډکو مالی مرستو هم د دوی وضعیت زیات بدل نه کړ. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي په افغانستان کې څه باندې او یا فیصد خلک خپل عواید د کرنې له لارې برابروي. په ګڼو کلیوالي سیمو کې ښځې چې له زده کړو بې برخې پاتې دي د ماشومانو د روزنې تر څنګ له مجبورۍ د نارینهو تر څنګ په پټیو یا هم نورو برخو کې درانه کارونه کوي یا هم د ژوند نورې سختۍ په خاموشۍ سره ګالي. د میدان ښار پخوانی ښارواله ظریفه غفاري وایي په کلیوالي سیمو کې د ښځو ژوند پخوا هم ستونزمن و، اوس هم کیسه دغه څه ده.
په لرې پرتو سیمو کې د افغان ښځو وضعیت که چیرې د تیر کال د 2023 کال د 15 اګست نه اخوا ته هم حسابو په ډیر بد وضعیت کې وو، که دی خواه هم حسابو لغه بد نه بدتر خوا ته تللی دی. متاسفانه په نه یوازې په تیرو شلو کلونو کې، نه یوازې د اوس یو کال او څو میاشتې، بلکې تل تر تله د افغانستان د حکومتونو، د افغانستان د ولسونو یو له تر ټولو ډیر ټینګ ستونزه همدا و چې لویه ستونزه همدا ده چې ښارونه مو هیڅکله له کلیو سره او کلي له ښارونو سره نه دي وصل شوي.
له لسیزو راهیسې ټولنپوهانو یوه ستونزه دا ګڼلې چې د افغانستان کلیوالي سیمې له ښاري هغو سره په ډېر لحاظ توپیرونه لري. د متوازن انکشاف د پیلانونو د نه عملي کېدو له کبله هغه خدمات چې په ښاري سیمو کې وړاندې کیږي په کلیوالي سیمو کې په هغه اندازه نه وي، ځکه نو د خلکو د ژوند څرنګوالی هم په ډېرو مواردو کې توپیر لري. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په کلیوالي سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره ځینې پروژې عملي سوي، خو اغیز یې اوږدمهاله نه ښکاري. د ولسی جرګې پخوانی استازي ګلالی صافی همدا خبره کوي.
تیرو شلو کلونو په هغه مصارف چې په افغانستان کې وشو لازمه تغیرات د خلکو او د ښځو په ژوند کې رانغې، متاسفانه خصوصا هغه میرمنې او نجونې چې د لری پراتو سیمه کې اوسېږي هغې لږ، یعنی ډېر لږ ویلی شم چې ډېر لږ لاسرسی د کومکو ته درلوده. لازمه اقدام، یعنی اسی چې باید شوی وی ونو شو. متاسفانه بعض انجوګانې، البته ټول په عموم کې نه وایم، بعض انجوګانې په خروار پیسې لاسته راوړلې او ډیر ایفو مایل هم وشو، معمولا به هم تکرارم چې عمومي نه غږیږم بعض انجوګانې وي چې شاید حضور ته اوسه کلي اوسي هغه هم سترګې پینشو پټولی اما په عموم کې هسې چې لازم و هغه رقم کار متاسفانه په افغانستان کې نه دی شوی.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې 22 میلیونه او 8 لک کسان په افغانستان کې کافي خواړه نه لري او د دوی 80% یې په کلیوالي سیمو کې ژوند کوي. پر کلیوالو ښځو یې د دې ستونزې اغیزې هم څېړلې دي. په افغانستان کې د تیرو څو کلونو وچکالیو ناامنیو په کور دننه کرنیزو حاصلاتو ته د مناسب بازار نشتوالي ګڼ کسان د بېوزلۍ له ستونزې سره مخامخ کړي دي. د بېوزلۍ تر ټولو زیاتې اغیزې هم ښځې ګالي چې په عاطفي لحاظ زیانګالی ګڼل کیږي او د چا خبره تل د خپلې خولې مړۍ د کورنۍ له نورو غړو سره شریکوي. مثالونه یې خورا زیات دي. د ارزګان اوسیدونکې زینبو له دهراوت ولسوالۍ مرکز ترینکوټ ته په کډې کولو مجبوره سوې خو لوږې یې لمن نه ده پرې ایښې.
جراوت راغلم چې نن می اتمه د کمینه مده تام په تبخ نه دی دلی قسم په خدای کمی کیا غړ غوت غړی په کور کلرم کوته کرا سره دی دا دوه نیم سی اخلاص سو لازم دی ما خطا کوم دا نه فشک پیدا کړی یو د بیا خاصه ګرانی د بل خاصه نيستي دا بل خاصه دوه نه شی ولا کی چې خلیته واچوم یا وس به خراب دی وس حالت به خراب دی.
دا کلیپ نوم د بل شزه ځوان زوی وجل سوی او میړی د غټي وټی نه دی هغه وای چې اوس سوالګری ته مجبور سوی
خواله شوینه کې شی به پیدا شي غیرم په پیدا شي میړم می نه سيزه یی پدې ډیر خوارسم دغه نه څوک په کلی کور کې نه ویني چې ما شناخته کې دی ګونه باندې ما تي چې نه راک.
د ونسن په لورو پراتو سیمو کې خلک شکایت لري چې په تیرو شولو کړنو کې په سیمو کې یو لړ کارونه سوي خو د دې ژوند په اساسي ډول نه دی بدل کړي. دوی شکایت کوي چې لکله طالبانو 15 میاشتې مخکې پر ونسن بیا ول کټینګ کړه په دغه هیواد کې د بیوازلی اندازه هم پراخه سوه. د دې ترڅنګ د افغانستان په کلیوالي سیمو کې ځینو دودیزو مسایلو او ښځو ته په کم سترګه د کتلو موضوع هم د کلیوالو ښځو د ژوند د کړاو پیټی زیات کړی دی. بشیر احمد نادم چې کلونه کلونه د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې د خبریال په توګه دنده ترسره کړې د کلیوالو ښځو د ژوند د نه بدلېدو علتونه بیانوي.
یو تر ټولو عمده لامل په ټولنه کې د ښځو په اړه حاکم ذهنیت دی چې لا هم شزه تدسیار انسان په سترګو نه کتل کیږي او هغه حقوق نه دی ورکړل سوی چې د اسلام دین ورته ټاکلی دی. علت یې دا دی چې په دې اړه لډیر په خوا د خلکو د پوهاوي کچه ډیره ټیټه ده. د دې ترڅنګ نور عوامل هم لري چې هغه کلتوري ستونزې او سنتي مسائل دي.
د میدان شار په خوانی شارواله ظریفه غفاری وایي د هغې معلومات ښیي چې په کلیوالي سیمو کې د ښځو وضعیت په وروستیو کې لا پسې خراب سوی دی.
د کلیو وضعیت نه یوازې چې په تیرو لسیزو کلونو کې ښه نه و، حتی اوس هغه وضعیت بیخي صفر ته تقرب کړی او بیخي بد حالت کې دی. د اقتصادي وضع نه نیولی تر صحي تر ټولنیز په ټولو برخو کې د ښځو وضعیت دا مهال په کلیو باندو کې بیخي لسفر نه هم شاید منفي خواته تلی وي ځکه چې موږ په ښارونو کې لسونځو سره مخ یو.
ملالی نورستاني چې له پانتون فارغه سوي وایي په کار ده په کلیوالي سیمو کې هغو ښځو ته چې د کورنیو مسؤلیتونه ورترغاړي دي ځینې حرفوي کورسونه برابر سي.
باید دوی ته حرفوي زده کړې کورسونه دي ورته برابر شي، یو څه مصرفیت ورته پیدا شي تر څو دوی جسمن روحن آرامه واوسي.
طالبانو پر افغانستان د ولکې لبیا ټینګولو سره د ښځو چارو وزارت منحل او پر ځای د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت تشکیل کړ. طالبانو چې په خپل لومړی واکمنۍ کې له 1994 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې انجونو ته د تعلیم او ښځو ته د کار اجازه نه ورکړې، اوس بیا پر افغانستان واکمنان دي چې یو بیا یې پر ښځو ځینې محدودیتونه لګولې دي. اوس هم د دوی نهي عن المنکر وزارت وخت نا وخت د اعلامیو په خپرولو سره پر ښځو خپل محدودیتونه زیاتوي، هغه څه چې په ملي او نړیواله سطحه یې عکس العملونه پارولې دي. په کلیوالو سیمو کې د ښځو د ژوند د بهتري لپاره د ولسی جرګې په خوانی استازي ګلالی صافی وړاندیز کوي چې ښځې باید په خپلو حقونو خبرې سي.
سوچ خپل خزه د خپل د حقوق او خپل مدني حق چې په قانون او په اسلام کې ورته د خپل پیپونشي فکر نه کوم چې دا هغه فشارونه چې خلک خزو باندې راوړي چې ګویا حجاب سره قمرات کې یا کوم د سر دینی دی او کوم کلتوري دی دا نشي تفریقه ولای. هیله من نیم چارت زر خزي خپل سواد لري چې په دین پوشي پر اواش پوشي او خپل په حق باندې پوشي چې دا تفکیک کولای وشي چې کوم اصول دي چې باید هغه ته پابند اوسيږي او کوم اصول دي چې تخطیط نه کیږي او د دې په حق باندې تیر کیږي.
د طالبانو ویاندویانو د افغانستان په کلیوالي سیمو کې د شوزو د ژوند د بدلولو لپاره پر پلانونو د بحث لپاره زموږ اړیکې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې ویلي څرنګه چې شزي ځینې مهال په کلیوالي سیمو کې لام لید څخه لري پاتې دي. په افغانستان کې د بشري مرستو پر مهال باید دغه شزي هیر نه کړای سي او د دې اړتیاوې هم کم اهمیت ونه ګڼل سي.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې دي. لاندو خبرونه ته مو خراغ لاست وایم. د طالبانو د حکومت ویاند په ترکیه کې د علماو یوې غونډې تجمنه کړي چې د نجونو په مخ د ښوونځیو په پرانیستلو کار روان دی. د علماو او مدارسو د اتحادیې اوومه غونډه د ترکیې په دیاربکر کې نن جوړه شوې. ډیوډ سپارول د افغانستان لپاره د کاناډا نوی استازی ټاکل شوی. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر پرون د ښاغلي سپارول د ټاکلو اعلامیه ورکړې. د ترکیې د کورنۍ چارو وزیر سلیمان سویلو اعلان وکړ چې د دغه هیواد په شمال کې د سکرو په یو کان کې پرون ماښام د چاودنې له امله لږ تر لږه څلوېښت کسان وژل شوي دي. مخکې د وژل شوو کسانو شمېر 28 تنه ښودل شوی و. لا هم 15 کسان په کان کې دننه ایسار پاتې دي. او د امریکا متحده ایالاتونو اعلان کړی چې اوکراین ته به د 225 میلیونو ډالرو په ارزښت نورې وسلې ولیږي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت او دفاع وزارت اعلان کړی چې د مرستو په کڅوړه کې هایمرس ګرځنده توغندي سیستمونه، مهمات، غروال ګاډي او طبي تجهیزات شامل دي. لاند خبرونه مو واوریدل. تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې لوستلی شئ.
The Lobo, the Maidana.
The miniature Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه درنو اوریدونکو، ستړي مشي د لوبو له میدانه په یو بل او نيز خبرونه کې مو هرکلی کوم. په دې هله چې روغ او جوړو سي په روانه خبرونه کې مو بیلا بیل مسایل درته راټول کړی دي. د افغانستان د کورنی کرکټ د پرمختګ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره خبري ولرو. د غشان بواوري چې په غزنی کې د کرکټ د انټر کلب سیالي پای ته رسیدلې دي، خو په پایل کې د تیریونې مهمه ورزشي پیخي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو لوبو کپتان محمد نبی صاحب د نړۍ د شلوریزو لوبو د آل راونډرانو ترمنځ لومړی ځای خپل کړ. له محمد نبی وروسته د بنگلاديش لوبډلې لوبغاړي شکیب الحسن دویم او د انګلستان د لوبډلې موین علي دریم مقام ترلاسه کړ. د شلوریزو لوبو د توپچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان څلورم او د افغانستان د ملي لوبډلې بل لوبغاړي مجیب الرحمن اتم ځای خپل کړ. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په استرالیا کې د قرنټین 15 ورځنی موده تیرې خو په ترڅ کې د نړیوال جام لپاره تمرینات پیل کړي. افغان لوبډله د پنځشنبه په ورځ له متحده عربي اماراتو استرالیا ته روانه شوه چې په نړیوال جام کې برخه واخلي. نړیوال جام درې اونۍ وروسته پیل کیږي. او په کور دننه په ننګرهار کې د فوټبال د لسو لوبډلو ترمنځ د فوټبال غوره لیګ ولایتي سیالۍ پیل شوې چې نږدې یو نیمه میاشت دوام کوي. اخوا بیا د هلمند ولایت مرکز لخکرګاه کې د فوټبال د یوې دوستانه لوبې په پایله کې میوند لوبډلې شاهین لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه. او په غور کې د اتلس ورزشکارانو ترمنځ د سنوکار سیالۍ پیل شوې. دا سیالۍ 13 ورځ په غور ولایت کې پیل شوې چې 15 ورځې دوام کوي. زموږه آزادي رادیو ناوړی. د افغانستان کرکټ بورډ د کورنی کرکټ مسولین وایي چې د راتلونکي 2023 میلادي کال لپاره د کورنی کرکټ د پرمختګ لپاره مهم پلانونه لري چې په پلي کولو سره به کورنی کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. د کورنی کرکټ له مسول جار عبدالرحیم زی سره مې په دی او یو شمېر نورو مسایلو بشپړه مرکه کړي.
ډیر زیات مننه جار صاحب چې وخت مو راکړ. ک پایلې لدینو کوچی 2023
مالی کال پای ته ورسید. 2023 مالی کال پایل شو. د افغانستان د کرکټ بورډ بودیجه هم تر ډیره آی سی سی ورکوي. ډومیسټک کرکټ دپاره د 2023 مالی کال دپاره څه پلانونه موجود دي؟ څکه تر ډیره انتقاد دا موجود دی چې په افغانستان کې ډومیسټک یا کورنۍ کرکټ چې دی کمزورې دی. څه کال څه پلانونه دي؟ کومې کومې لوبې به ترسره کیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مکرم صاحب ډیره مننه کوم. ودان گر کدا بل وخت مخکې دا ټول شیان اوس تشریح کوم. البته سی پلانډو کې درته ویل سم چې هغه پلان د به مشرانو سره شریک کوم او ته غو پرواله او دغه تارتیا ست د لارښوونه ته په پلان کې موږ په ډومیسټیک لپاره د راتلونکي کال د درشتم کال لپاره له خیر سره په کورنی کرکټ کې ځنې نوې شان په ځای کړی دی. خدای چې من کوشش کړی دی چې کلب لیول دا کوم سټرکچر چې اوس دا څرکم چې میچونه روان دي دا سټرکچر ته یو څه تغییر موږ ورکو او تغییر په دې معنا ده چې مثبت لوري ته موږ لاړ شو. د کمیت نه موږ کیفیت ته واوړو او رښتیا هم څوک چې کلب لیول کرکټ کې هغه رښتیا هم باید افغانستان کرکټ ته ژمن واوسي او په راتلونکي غواړي چې د افغانستان لپاره لوبې وکړي. داسې نه چې کلب د ساتیری او د هغه وسیله واوسي یو خبره دا وه. او دویمه خبره دار چې موږ خونځې ته خیربل کال کې پلان نیولای دا. البته ما مخکې یادونه وکړل چې وخت نه مخکې د کزو ستور شان مسلسل تشریح کوم او هر یو شی بیل بیل تشریح کوم نو وخت مونږ نیسی به بل ورځ ان شاء الله غسر پوره تشریح چې دا پرول راشي. دا موږ خونځې ته پروګرام لرو چې خونځې کبل خیر سره خونځې کرکټ به پیل کیږي په مقرر ډول باندې په مختلفو بیلابیل ولایتونو کې او به ولایت په کچه راټولېږي او به زونونو په کچه لوبې کوي. همدارنګه موږ راتلونکي کال کې 14 کلن ته د ولایتونو په کچه باندې هم ځای ورکړ چې 14 کلن سیالۍ به کیږي چې دا یو بل نه وخت هڅه کړی ده. چې رښتیا هم یوه ستونزه دا موجوده وه چې عموما د موږ په 19 کلنو باندې یو څه اعتراض کیږي چې عمرونه ډېری نو د ښوونځي هلکان او دغه د 14 کلنو هلکان بې سره مکس یو مرد سي نو دغه ټیمونه به جوړېږي چې په راتلونکي وخت به دی چې د افغانستان استازیتوب ښه تعلیم یافته هلکان به بل بدی چې هغه د عمرونو په لحاظ باندې به هم دوی هغه د کرکټ نبوغ ته به رسېدلي. اګر که عمرونه به هماغه عمرونه کم عمرونه به چې نور سره به یعنی پرتلیا کې ور سره نو له نور نه به دا غټه نه وي ځکه چې نورو ځایونو کې به خلکو نیوکه دا کوله چې دوی عمرونه ډېر دي. فرست کلاس لپاره موږ یو ستراتیژي داسې جوړه کړې ده چې ټیمونه به سفر کوي مختلفو ولایتونو ته یو ځون به بل ته ځي په مختلفو وختو کې مختلفو مراحلو کې په میاشتو میاشتو به دغه سلسله روان وي او له هغې نه به بیا وروسته فرست کلاس ته ټاکنه کیږي او ټیمونه به فرست کلاس ته جوړېږي. البته په هغې کې موږ دا هڅه کړې ده چې ډېر کریم ټیم موږ ته په لاس راشي یعنی ډېر سوچه ټیم موږ ته په لاس راشي چې موږ تکړه لوبغاړي رښتیا هم د فرست کلاس لوبغاړي موږ پیدا کوو کولی شي چې په راتلونکي د افغانستان استازیتوب کې هغه په ټیسټ میچونو کې وي هیواد نه بهر وي داخل کې وي. مثال خبرې همدارنګه د لسې او د نېشنل ټي 20 او د شپږیزې لپاره هم دغه سلسله موږ پام کې نیولې ده. نو ان شاء الله د راتلونکي په کال لپاره ډېر ښه پلانونه موږ لرو.
جار صاحب د شپږیزې یادونه موکړه. د شپږیزې ترڅنګ ویل کېدل چې په افغانستان کې به بل یو شل اوریزه ټورنمنت هم ترسره کیږي په غاړه معلومات ورکولای شي؟
نېشنل ټي 20 موږ په پام کې نیول لاسه کال خوونه سوال نه کیږي ځکه چې اوس موږ پس کلاس شروع کوو که خدای کول پر راتلونکي اونۍ کې پس کلاس کمپونه په دې اونۍ کې کمپونه شروع کیږي او راتلونکي اونۍ له خیره پس کلاس شروع کیږي. هغه څه بیا موږ پرله پسې موږ هڅه کوو چې د خیر سره لیس ای وکړو. نو بیا دا گنجائش نه پاتې کیږي چې موږ نېشنل ټي 20 وکړو. نو موږ اړ یو چې سکل نېشنل ټي 20 ونه کوو کوشش به مې خو زه فکر نه کوم که چېرته موږ رښتینی اوسو شاید چې ډېره مشکل وي چې موږ نېشنل ټي 20 سکل وکړای شو. البته بل کال دمو پلان کې نیول چې خیر سره نېشنل ټي 20 وکړو.
او تاسو وړاندې یادونه وکړه چې پراتن کې کال کې به لوبغاړي بلابلو زونونو ته سفرونه کوي په یو شمیر زونونو کې دغه د لوبغالو ستونزه له هم موجوده ده. په دې اړه معلومات ورکول شي چې اوس مهال موږ په کوم ولایتونو کې بشپړ لوبغالي لرو او په کومو کې ترکار لاندې دي؟
داسې په لوبغالو کې کار تل کیږي په اصطلاح چې هر هغه کیږي سیزن شروع کیږي او یا کوم ایونټ کیږي د هغې نه مخکې او څه ریپیرنګ کیږي په لوبغالو کې او دا د لوبغالو اړتیا ده کیږي. لوبغالي موږ د زونونو په مراکزو کې ډېر ښه لوبغالي لرو که فکر وکړو تاسو ټول شاید تللي واوسئ ننګرهار کې موږ په غازی امان الله خان کې ډېر ښه لوبغالی لرو. بل د نجیب الله طریقي لوبغالی باندې کار شروع ده چې له خیر سره په هغې باندې موږ هڅه کوو چې په دغه لیوالې برابر کړو. کله چې ولایتي او دا سیالۍ خو پې اوسي په تدریجي ډول سره به هغې له خیر سره یو غټ سټېډیم به جوړوو، نړیوال سټېډیم به ته جوړېږي. همدارنګه په خوست کې موږ ډېر ښه لوبغالی لرو، شخصي لوبغالی هم سره خو موږ ډېر ښه لوبغالی لرو په خوست کې چې په ټول معیار باندې پوره ده. په پکتیا کې لوبغالی موږ لرو، په کندوز کې موږ لرو، په کندهار کې ډېر ښه لوبغالی لرو چې ټولو خلکو لیدلی ده، ډېر ښه سټنډرډ لوبغالی ده. همدارنګه په کابل کې دغه دا لوبغالی لرو. په بل باندې خیر کې خدای کول انشاء الله تعالی موږ کار شروع کوو چې یو غټ نړیوال معیار باندې برابر لوبغالی په کابل کې هم موږ ولرو.
جار صاحب، تاسو په ننګرهار کې د نجیب طریقې د لوبغالی یادونه وکړه، په دې باندې تقریبا ډېر وخت کېږي چې کار روان دی، اوس هغه د کارونو مرحله کوم ځای ته رسېدلې ده، په دې اړه پلان معلومات لرئ؟
مرحله دیواله وا، چار دیوالیم ته نو کړل، دیوال پنیم ته جوړ کړل، غټ دیوال ته جوړ شو. ان نه پکې وا اکیډمی هم، روزنیز اکیډمی هم په غاړه کې تحصیل لري. بل دا چې غلطه دی لوبغالی چمن کرل او پیچونه جوړولو، چمن کرل سوې دا ان شاء الله په لنډ ورځ کې به لغونه ټیکادار نه کرکټ بورډ ته تسلیم شي. همدارنګه د وشتنځای جوړولو چارې به یو څه وخت سمو د ورسره شروع شي، له خیر سره نو موږ کولای شو ژمی ته لاغینه به استفاده وکړو. دا نور غب کې لا تر پور نشته ده چې په ویلن او میلمسون او دا شان لا پکې نشته ده، او نو پکې دا چې د ناس لپاره لا تر اوسه کوم ځای نشته ده.
دا کارونه خو به کېږي. جار صاحب، تاسو د اکاډمینو یادونه وکړه، یو انتقاد هم دی چې د اکاډمینو په برخه کې موږ ستونزه لرو، په ډېرو ولایتونو کې نه لرو، په هغه کې چې لرو هلته ډېر کار ورته نه کیږي، مجهز سیستم نه دی موجود، هلته ورته روزونکي نشته دی. دغه مسله تر کومه ځایه رښتینې ده او پلان ورته څه موجود دی؟
زه نه پوهېږم چې خلک ول دغسې نیوکه کوي. موږ په کونړ کې اکیډمي لرو، روزونکي ورته لرو. په ننګرهار کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي بلکې درې ورته لرو، او ښه مجهزه اکیډمي ده. په خوست کې موږ اکیډمي لرو، دوه روزونکي ورته لرو. موږ په کابل کې اکیډمي لرو چې دلته هغه صرف د نیشنل ټیم الکان لپاره ډور، دلته نو بیا الحمدلله ډېر تکړه او پیاوړي روزونکي لرو، د لوړې کچې روزونکي دلته لرو. همدارنګه موږ په کندوز کې اکیډمي لرو، هغې ته موږ روزونکي لرو. په کندهار کې اکیډمي لرو، هغې ته روزونکي موږ لرو. نو بیا زه نه پوهېږم چې نیوکه په کوم ځای کې ده. هو، په تدریجي ډول سره موږ دا غواړو چې دغه اکیډمي او د روزنځایونه چې کوم دي، دا هڅه وسي چې له خیر سره نړیوال معیار سره برابر شي. البته دا هر څه ټول په فنډ پورې تړلی دي. کله چې فنډ او هغه زیاتیږي، موږ هڅه دا کوو چې دا ټول شي نور سره لا موږ داسې کوچی برابر ووسي.
په همدې سره زموږ د دیونی د لوبو لمیدان او لیزه خبرونه پای ته رسیږي. درنو اوریدونکو، هر چرته چې یاست روغ جوړ خوشاله او بریالي اوسئ. تر بیا مو په لویو بخون کې څښتن سپارم.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي، او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي، له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي، د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي قطار خلک وبلل شي، باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي. یا په بل اصطلاح د خپل کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت د زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي؟ د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیف شول، او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه، او زه خپله هم پسېونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه به رانه پاتې و، بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدله. زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم، یو خوانه ټایم کموالی و، بل خوانه زما تنبلتیا و، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم، او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي، ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو، د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې، شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی سې په دې کار په مارکیټ کې وچلیږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید کوښښ وکړي چې خپلې وړتیاوې لوړې کړي، نوي مهارتونه زده کړي، یا ځینې داسې شیان دي چې هغه دې ته ضرورت هم نه لري چې ته پوهنتون ورته ولولې. او هو حالانکه په غربي نړۍ کې اوس همداسې دی، ډېر خلک چې دي اوس حرفوي کورسونو ته، د یو کلونو کورسونو ته، دوه کلونو کورسونه نیسي، او هغه خپل مقصد پکې ترلاسه کوي او بالاخره د کار بازار ته جذبېږي.
لیکوال او خبریال احمد شاه پاتون وایي، ځوانان باید هڅه وکړي چې په خپله برخه کې د کمال تر حد ورسیږي، او دا کار هغه وخت امکان لري چې دوی په خپله برخه کې مهارت ولري.
د وړتیا د لوړولو په تړاو باندې هغه د مرکزیت نقطه یا د فوکس نقطه ډېره زیاته مهمه ده چې کله یو څوک یو برخې ته داخلیږي یا یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، نو دی د پوره سوچ او د پوره څېړنې او خپل ذوق ته په کتو سره داسې یو لاره غوره کړي چې دغه زما لاره ده او دا شی زه غواړم، او بیا وروسته پر هغه باندې په تمام معنا باندې کار وکړي، فکر باندې وکړي، او په هغه برخه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسي. دا هغه مرحله ده لکه یو غمی چې کله موږ د کان څخه راجلا کړو، نو هغه غمی نه وي، هغه یو ډېر ساده ده. بیا په هغه د پروسې په اساس باندې بیا بالاخره هغه په غمی باندې بدلېږي، نو دا هغه پروسه ده چې بالاخره د یو په ډېر ګران قیمت باندې خرڅېږي.
د احمد شاه پاتون په باور، د مهارتونو زده کول دا معنا نه لري چې یو کس د هر څه زده کړي، بلکې مهمه خبره دا ده چې یو کس د خپل مسلک په دایره کې مهارتونه ډېر کړي، او بیا دې هم د خپل مسلک مرستندوی مهارتونو ته پام وکړي.
ځینې کسان چې مالي دلیل دی هغوی په دې خاطر باندې چې وایي وړتیا مې لوړ شي، نو هر کار کوشش کوي چې زده کړي، نو بالاخره دی په هیڅ شي باندې نه پوهېږي، خو په هر شي باندې پوهېږي، لږ په هر شي باندې پوهېږي. چې دا سي طریقه نه ده، د اوسني دور د کارونو د مارکیټ پر اساس باندې دا ښه هغه کچه نه ده. ښه کچه دا ده چې یو څوک په تمام معنا باندې یو پروفیشن یو مسلک ته ځان لپاره غوره کړي، په هغه کې خواري وکاږي، او په هغه کې ځان د کمال تر کچې پورې ورسوي، ځان وځلي تر څو دوی په ګرانه باندې خرڅي. مګر یو بل شی چې دلته ورسره مهم دی هغه دا دی چې هر مسلک چې دی هغه مرستندوی نور مهارتونه لري چې هغه باید ورسره زده کړل شي، هغه باید وکتل شي. فرضاً یو څوک دی په یو اداره کې کار کوي، په اداري مدیر دی، نو دغه لپاره ممکن انګلیسي ژبه ډېره مهمه وي چې دی باید ورسره زده کړي. یو څوک دی د مراجعینو سره سروکار دی، ممکن دغه لپاره د عامه اړیکو یا د کمیونیکیشن سکل ډېر مهم وي چې هغه باید زده کړي. یو څوک دی د خلکو مخ ته راځي او خبرې کوي، وکیل دی. یو بل څوک دی دغه لپاره ممکن د خبرو کولو هغه میتود یا مهارت چې دی هغه په درد وخوړلی شي، نو هغه مرستندوی دغه چې دی هغه باید ورسره زده کړي.
د ژباړې د یو مرکز مشر صدیق دقیق وایي ځوانانو ته باید په پوهنتونونو کې دا ذهنیت ورکړل شي چې دوی باید هر وخت د نویو مهارتونو د زده کولو په خاطر هڅه وکړي او په یو حال دی نه پاتې کیږي.
د مهارتونو د لوړولو لپاره لومړی غوره دا ده کله څوک پوهنتون ته ځي هلته یو داسې پروګرام په ټولو پوهنتونونو کې موجود وي چې دوی په پوهنتون کې لشته اسانتیاو لشته فرصتونو خبر کړي. په زمن کې هرې څانګې ته استادان د درسونو تر څنګ دا ور وفهموي چې تاسو لپاره د پوهنتون له درسونو هاخوا دا مهارتونه مهم دي په دې کار وکړي او درسونه یې ورته په ګوته کړي. دوهم دا ده که هغه نه وي دوی کولی سي له خپلو ځینو نورو ملګرو پوښتنه وکړي هغه چې تر دې مخکې فارغ شوي وي له هغې څانګې زده کړې پکې کړي وي یا عملاً کار کوي دوی کولی سي له هغو پوښتنه وکړي او هغه مهارتونه چې ورته اړتیا وي هغه معلوم کړي او له هغو څخه کوي پوهنتون په داخل کې منابع موجودې وي فرصتونه موجود وي استفاده وکړي. که پوهنتون په داخل کې نه وي دوی کولی سي له پوهنتونه بهر یا په آنلاین ډول دوی کولی سي هغه مهارتونه زده کړي.
دا چې د کار په اوسني بازار کې د پرمختګ لپاره د نویو مهارتونو زده کول څومره ضروری دي او ځوانان څنګه کولای شي چې دا مهارتونه زده کړي په همدې اړه مو د یوې خصوصي ادارې له مشر هغه ملک سهار سره چې په همدې اړه یې ګڼې لیکنې کړي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. سهار صاحب نن سبا ځوانانو لپاره دا څومره مهمه خبره ده چې دوی باید هر وخت نوې مهارتونه زده کړي په خپل وړتیاوو کار وکړي. یعنی تاسې دا ځوانان ګورئ په افغانستان کې دوی څومره دې موضوع ته پام کوي؟
زموږ ځوانان هغه ځوانان چې په یویشتمه پیړۍ کې ځوان کوي له مخکینۍ نسلونو سره فرق دا ده چې هغوی به کله یو کار زده کړ یو مسلک به زده کړ نو په غالب ګمان سره د ځوان تر پایه په هماغه کار کې مصروف وو. خو اما په دې پیړۍ کې چې موږ ځوان کوو ډېر وخت موږ اړتیا لرو چې نوي نوي زده کړې وکړو. یعنی همیشه باید سړی پر دې کې وي چې نوي څه زده کړي پر هره برخه کار کوي نوي مهارتونه زده کړي. تر 2013 کال پورې 100 میلیونه دندې یوازې په نړۍ کې روباټونه او کمپیوټرونه په غاړه اخلي هغه دندې چې اوس انسانان ترسره کوي. نو زموږ دغه د پانتون او د لوړو زده کړې کریکولم د مارکیټ د اړتیاو برابر باندې نه دی جوړ شوی او همدا دلیل ده چې هر کال چې له سلو څخه کسان چې لپان پانتونونه فارغېږي نو د دې 40% 30% ایله کار ته جذب شي 80% بیا هم بېکاره کېږي. نو په همدې خطر باندې نو که هر څوک دولتي پوهنتون وایي شخصي پوهنتون وایي یا هم نورې زده کړې مخکې کړې وي دوی ضرورت لري چې باید بالاخره نوي مهارتونه زده کړي. داسې نوي مهارتونو کې څه ته باید پام وکړي دا وګوري چې په کوم ځای کې دی له ستونزو سره مخ ده. یعنې که څوک فرض کړه په ټیکنالوژي برخه کار کوي باید ورځنۍ ټیکنالوژي کې ځان اپډیټ کړي. که څوک پر طبي برخه کې باید طبي ټیکنالوژي ته متوجه شي. که څوک په ژورنالیزم کې باید د ژورنالیزم برخه کې نیو پرمختګونه سره روان دي. په مغه ځان پوه کې هر برخه کې د ورځې ډېر نه وختونه رامنځته کیږي حتی دا خوڅه کې د کال څومره نه وختونه رامنځته کیږي. نو په دې اساس باندې بیل اپډیټ کېدو بیل نیو مهارتونه ځوند زده کولو پرته اوسنۍ ځوند ډېر په سخته وده کوي. حتی هر 15 کاله وروسته د خلکو اقتصادي اړتیاوي پخوانۍ دنده نشي پوره کولی. نو د دې په خاطر باندې باید نیو مهارتونو ته توجه وکړي.
سهار صاحب که ځوانان غواړي په خپلو مهارتونو کار وکړي نو له کوم دي څخه را پیل کړي او څنګه مخکې لاړ شي چې دوی بالاخره په خپل مسلک کې ډیر مهارت لرونکي وي؟
موږ تر 12 کلنۍ ماشومان یو او په دې کې معمولا موږ له عاطفي لحاظه کورني لحاظه ځان رغو. تر 13 کلنۍ موږ خپل ځوان هر څه زده کوو. له 13 کلنۍ کې زموږ نور ځواني شروع کیږي او تر 14 کلنۍ پورې دا هغه ابتدایي زده کړې دي. تر لوړو زده کړو پورې دا باید سل په سل خلاص شي. تر 10 کلنۍ پورې باید سړی تخصص مرحلو ته ځان کې ورسوي. تر 9 کلنۍ پورې باید هغه ځوان د بیا ریفورم کولو بیا بیاز د کولو د بیا د کولو اوج ته ځان ورسوي. نو دغه د ځواني باس کې باید مهارتونه زده کړه څه ډول زده کړه ډیر مهم باسه. مثلا اوس په ټول نړۍ کې شپږه شریه و فیصده خلکو پانتونونه لوسته، یعنی باوجود میلیونونو خلکو پانتون لوسته خو احمد نړۍ د نفوس په کچه شپږه شریه و فیصده ده. ولې ډیری خلکو چې ښه عاید پیدا کړی دي، ښځبندې جوړ کړی ده، هغه یې له لوړو زده کړو نه ده متاسفانه ښځبند نه ده جوړ کړی، دوی کار زده کړی ده، مهارتونه زده کړي دي، او هغه پاره برخه کې دی کارآفرینی یا دی کار د رامنځته کولو هڅه کړې ده. دا اوسنۍ ټولې دندې چې په ټول نړۍ کې دي، زه دا نه وایم چې افغانستان کې، امریکا کې، هر چېرته چې دي، اما دنده ده. یعنی ستا د ژوند تر پایه پورې نه شي کولای چې ډېر د هر څه امکانات درکړي. موږ د ټول هڅه باید دا وي چې دندې تر ځای دې ته لومړیتوب ورکړو چې خپل مهارتونه څنګه ورغو، چې موږ مستقیم دوه درې ډول عاید ولرو، یعنی مستقیم عاید او هغه غیر مستقیم فسیو عاید چې ورته وایي کله زه کار نه کوم ماته عاید راځي. مثلا زما یو سافټویر، یو سیستم، یو کارخانه، یو کار روان ده، هماغه کار کوي ماته پیسې راځي. خو تر ټولو مهمه دا ده چې څوک په کومه برخه کې علاقه لري. زه کله دا خبره هم کوم چې موږ دا اوسنۍ زده کړې چې کوو دا متاسبه د کاري مارکیټ اړتیا نه ده، او د دې وخت تیر شوی ده. موږ د نور نړۍ پانتونو کې هم دا ستونزه ده، یعنی هر پانتون که ته ولولې نو د ژوند تر پایه درته دایمي دنده نه ستر کولی. زموږ ټوله هڅه باید دا وي چې خپله وکولای سو د وخت په تېرېدو ځان اپډیټ کو. او حتی اوس په نړۍ کې په ډېرو ادارو کې، په ډېرې کمپنیو، په ډېرې دولتو کې ستا د پانتون زده کړو ته، سند ته، او نمرګي ته، اخر نمرګي ته ډېر نه ګوري. درته وایي دا کار دې زده ده، پوهېږي، بلد یې، باندې متفاوتې کوي، په دې اساس سره قرارداد کوي. په کومه برخه کې څومره لوړې زده کړې وکړې، متفاوتې زده کړې وکړي، ښه مهارتونه زده کړي، هغه دنده کې پاتې کېدل، بسیا کېدل، او تر ډېر وخته په دنده پاتې کېدل احتمال ډېر سره زیات ده.
رنو اوریدونکو دا واده دی ونې د تاندې څنګه خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه، تر بیا ښه وخت ولرئ.
پدیشغلا نظم کا بہر نہ سڑی شے زخم نہ میں جوڑن دے فریاد نہ سڑی شے زخم نہ میں جوڑن دے فریاد نہ سڑی شے زخم میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی زخموں میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی زخموں میں جوڑنا دے فریادوں استڑی شوی